ځوان فکر له ازادي رادیو نه
پیام سلامونه و منی هیله د چې تاسو ټول برته روغ جوړ یاست په ځوان فکر پروګرام کې نن زفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی نن د جوم د جون شلما د کډوالو نړیواله ورسته دا ورځ په داسې حال کې رسیدي چې ډیری افغان کډوال نمړی د افغانستان غونډي هوادونو ته کډوالېږي او ورسته په قانوني او یا غیر قانوني توګه اروپای هوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي د کډوالو نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې په 2020 او 2021 کلونو کې د افغانو کډوالو وضعیت څرګللې لیکي چې په دې دوه کلونو کې 3.5 میلیونه افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي دي چې 40% ایران 30% پاکستان 10% ترکیه او اروپا او په سلو کې دوی نورو لویدوز هیوادونو ته کډوال شوي دي په یو روستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې کډوالو په یو کښتۍ کې چې د مدیترانه په اوبو کې ډوبه شو و د کډوالو نړیوال سازمان د راپور مخې په دې کښتۍ کې د سلو څخه ډیر اسپرلۍ و برخلیک لا معلوم نه دی او په دغې کښتۍ کې له سلو ډیر کسان وژل شوي و همدارنګه له سلو زیات لا تروسه هم نادرکه دي او ځینې کسان ژغورل شوي و په راپور کې چې نن دغې سازمان ورکړی دی ویلي دي چې په دغه کسانو کې چې په دې کښتۍ کې و ډوب شوي دي او تروسه لا جسدونه هم نه دي پیدا شوي د ډیرو یې زیات افغان کډوال او همدارنګه پاکستان د پاکستان هیواد څخه هم کډوال شامل و نن په همدې موضوع خبرې وکړو چې یوازې دغه پیښه چې په تیر ورځ د مدیترانه په اوبو کې شو و دا روستۍ پیښه نه ده او روستۍ به هم نشي لدی وړاندې هم داسې ورته پیښه شوې دي په دې به خبرې وکړو چې ولې افغان ځوانان د اروپا ته د رسیدو لپاره دغه سختې لارې انتخابوي او دوی په دغه لارو کې د کوم سختیانو سره مخ کیږي په ځنګړي ډول د هغه راپورونه پر بنسټ باندې چې په دې روسي او کې ورکول شوې دی ول شوې دی چې په ترکیه کې هغه افغانان چې اروپا ته د تګ نیت لري دوی د قاچاقبران له خوا يرغمل کیږي زورول کیږي او حتی داسې راپورونه ورکول شوې چې د دوی ایجنسی استفاده هم کیږي او بیا دوی چې کله د قاچاقبران له خوا ونیول شي بیا کورنیونه پیسې غوښتل کیږي دا چې دا راپورونه څومره په ځای دي او هغه کسان چې اروپا ته راغلي دي او دلته می شوې دي د غلاري کتلې دي څومره سختیانه دوی ګاللې دي نن په پروګرام کې پر همدې موضوع تم شو او هغه کسان نه چې د غلاري کتلې او په دې لار راغلي دا به پوښتو چې آیا دغه لارې د دې ورډ ویچ وی اوس د اروپا کې کم ژوند لري او دوی دلته راغلي دي آیا دا په دې ارزي چې دوی د خپل ژوند دومره په خطر کې چولای وو او کنه او هغه افغان ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال ژوند کوي او دوی نیت او اراده د دې لري چې افغانستان پرېږدي یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي یا اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ نیت لري دغه ځوانانو ته د دوی مشوره څه ده او د دوی په ان باندې دغه ژوند چې په اروپا کې اوس دوی په کې میشتي دا د افغانستان ژوند سره څومره د مقایسې وړ ده او آیا د اوسوان لپاره کوم طرف انتخاب اول مهم دی په دغه شرایطو کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی نو موضوع بل دوی سره څېړو نن سره په خبرونه کې په اروپا کې میشت شفیولاتل نوید صافی او عدیل دانشتی تاسو درې واړو ته خراغ لاس ته يم ستړي مشي اتل صاحب په پایل کې تاسو ته راځم تاسو راته وایست چې څنګه اروپا ته راغلي او دغه قاچاقي لارې چې اوس مال زیاتره افغانان هڅه کوي چې دوی ځان په اروپا ته ورسوي ستاسو په ان باندې که تاسو قاچاقي راغلي یاست د خپل تجربو نه راته وایست د غلار کې مو څه ولیدل
سلامونه تاسو ته د نوې منو ته او د خبرونه اوریدونکو ته او ما هم د نور افغانانو په شان د غلار قاچاقي پیل کړ او سفر مې د افغانستان د کابل ولایت څخه پیل کړ او بیا همداسې نیمروز ته لاړم نیمروز بیا ایران ته ایران نه بیا ترکیه هغه وخت د ترکیه لارې دومره سخت نه ویل کانه نن سبا کې نو موږ په بلغار کې د قاچاقبران لخوانه بیا ګرو شو دي حالت که څه هم وهل او ټکول هم موږ سره کړ تقریبا لس پنځلس ورځې موږ هغه سره بیا هغه دغه نه وباسلو نو کله چاغې دې موږ وباسل بیا نور موټرو کې هم د سراغلو خلار ډېر هغه سخت شي بنده ځکه موږ هلته ګرو شو او وهله موږ تر اکل موږ خدا غلار دې سینې نه کړې انګریلو چې دومره سخت ني او وهل تکول وي هغه سختي موږ په ځان باندې تیر کړو بل اخره 2018 کال کې مو پرانسې تر ورسېدو
نو اتل سپ ولیدې وغختل چې بهر تلار شي
په افغانستان کې کاغه وخت کې جمهوریتونو هم اقتصادي ستونزې وي هم امنیتي ستونزې وي نو موږ هم امنیتي ستونزې او اقتصادي ستونزې دواړو له وجې موږ پرې خو دا سماجرت سفر هم پیل کړو
اتل سپ دام راته وایي پیل مو چې د کابل نه د سفر مو چې له کابل نه پیل کړو پته ټول سفر کې یوازې قچغبرانو ته د څومره پیسې ورکړي
قچغبرانو خو تقریبا د 3000 روپۍ قچغبرانو موږ ناغشتي بغیر دا غسنې څنګه بغیر خرچې کولې په لارو کې زيو شيخا د لارې سفر د لپاره به موږ ناغشتاغې نه وای
او کله چې د ایران سرحد نه وختلې غنورس ترکی او د غلارو باندې چراغلي قاچاقبرانو دغه علاوه تاسو ته افغانان وي او ټول تاسو سره ځوانانو ک کورنۍ هم در سره وي
مونږ ټول ځوانانو مونږ سره یو کورنۍ و او نو ټول تقریبا دیش پنځه ځوانانو
باندې ناتل سب کور ودان تاسو ته به بیرترو ګرځم زینې پختنی را سره پاتې دي په دې تجربه به مو خبرې وکړو وربه شو دانش سب ته دانش سب هم را سره وصل شوی دی دانش سب تاسو هم ستړي مشه په خیر اغلی تاسو هم په قشقیلار اروپا ته راغلی یاسته او وطن مو پری خېدی اول تر دا وای چې تاسو ولې را ده وکړه چې اروپا ته لاړ شئ
مننه په لیدو خبر سلامونه تاسو وګرانو کرم ملمنو ته همدارنګه د حاضر ټولو کارکونکو او دتون کې تا لکه څنګه چې په افغانستان کې د وروستي تحولات راغله نو زه خپل د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ کانال ته چې دا د بګرام هوایي اډه چې دا هلته موږ یو څه هغه خلکو سره څه قرارداتونه درلودل بیا له مخې وجه نه و چې موږ څه ستونزې پیدا وي امنیتي ستونزې د مخې په لحاظ ما هم وطن پرې خود او راغلم
دانش سب زیاتره ځوانانو چې په تیر دولت کې کار کول یا امریکایانو سره کار کول اوس مهال د امنیتي ستونزې له کبله وطن پرېږدي هغه وخت خو چې تاسو راغلی هغه کوم وخت وو او سربیره پر دې چې دغه وطن مو پرېښودلو اغه ورځ چې تاسو تصمیم ونیو چې د امنیتي ستونزې له کبله وطن پرېږدي کورنۍ در سره موافقه و چې تاسو په قچقی لار شې او کنه
نه هیڅ کله نه چې تحولات راغله د 2018 کال اگست په 15 باندې نو په 15 تاریخ ما تصمیم ونیو چې اروپا ته راشم هیڅ کله را سره کورنۍ موافقه نه و هیڅ کله یو څوک بچای نه پرېږدي چې هغه د مرګ کولې ته ځان وسی نو کورنۍ را سره نه ونه موافق بس زه مجبور او مکلف باید چې ما د ځان د خودي ساتلو لپاره د ټول خطرونو په ځان منم
دانش ده په د دین علاوه د سي کله کیږي چې په افغانستان کې د نوي ځوانان کدوې ته فکر کوم چې د دانش صاحب اړ کې پرې شو بیرته به دانش صاحب راوخل اوس به ور شو از موږ یو ریدون کیدا دایمي ریدون کې دا وای چې د هم په قچقی لارو یا سفر کړی دی زابلی صاحب تاسو مستړی مشه په خیر راغلی تاسو راته وای چې تاسو ولې قچقی لارو ته مخه کړو دا د غمو کړ چې افغانستان نه ووځي
ډیر مننه کوم چې خلک سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته هله دا اوس میږه ولري
مننه کور ودان ساسي غږ لرو تاسو ته وایي زابلی سي بولی مو تصمیم نیولای چې وطن نه ووځي
متاسفانه له بعد مرګه هیڅ یو ځوان نه غواړي چې هغه غیر قانوني قطعي سفرونه له خپل شیرین ګل وطن بهر ته وکړي موږ هم یو له هغو ځوانانو چې متاسفانه اقتصادي مشکلات تحديدي مشكلات همداسي هغه مشكلات وش موږ دې ته اي ستر ترڅو بهر ته پکاچا کې تلراتل وکړو. لجنینه موږ اول ایران ته سفر وکړو، ځینې کلیوال ملګری را سره ولو چې تقریبا شل پنځلس ملګری وو. له زابل ولایت نه مو سفر پیل شو د نیمروز همسرحده ولایت د ایران نیمروز ته ولاړو. له هغه ځای نه تقریبا موږ هغه قاچاقبرانو ډېر ډېر کسان په ډایسن موټرو کې کښېنولو. حتی د دوې ورځې په تېرېدو سره یې د پاکستان له مرز نه هم تیر کړو او د ایران مرز ته یې ورسولو. نو راته ترخه خاطره خو تر ټولو همدا ده چې کله چې موږ سیال خور هغه د ایران مرز ته رسېږو، نو ماشان محل د شپه را ورسېدل، هغه ایران مرز ته په څو کیلومتر په البته په څو زره متری کې هلته ناست یو. په دې وخت کې هغه قاچاقبرانو راته وویل تاسو باید څو ملګري یعنی درې درې څادرونه سره یو په بل پسې وصل کړئ، په څو متره کې ایران مرز ده، کله چې توره شپه سي موږ تاسو به له دې ځای حرکت کوئ، هغه د ایران مرز ته به ورسېږئ. هغه د ایران مرز ته چې ورسېږو په منځ کې تونل وهلی ده، کانال یې کښلی ده، په غټو غټو بلدوزرونو موټرو هغه کانال تقریبا پنځه ګزه ژور او پنځه ګزه به بیا بېرته پورته خېزو. نو موږ چې کله هغه تونل ته ورځو، کانال ته ورځو، خپل ملګري په څادرونو په رسیو هغه څلور ګزه پنځه ګزه چې ژور ده هغه ته یې کښته کوو، بیا یې له هغه ځای پورته کوو. نو له بده مرغه دلته فارسبانانو ورونو سره ماشومان هم و مېرمنې هم ولې موږ اول هغه مېرمنې قطع کړلې، بیا مو ځانونه ورپسې وغورځو تر څو له کانال نه وغورځو. په دې وخت کې چې کله هم مېرمنې ماشومان موږ کښته کوو له هغه ځای خېزوو، په دې وخت کې د ځینو ماشومانو او مېرمنو لاسونه او لنګي هلته مات شو، غدار سو، توره شپه وه، تاریکه وه. نو هلته هم د بیخي د مرګ تر پولې ځینې ماشومان او ځینې سیاسر یې ورسېدلې چې دا ماته ډېر ترخه وله. هم هغه ځای مو هم حرکت وکړ، په مخ کې ډېرې ترخو سره مخامخ شو. نو په ټوله کې غیر قانوني سفرونه، قاچاقونه، دا که یو ځوان دې ته یو مجبوریت د مجبوریت تر پولې ونه رسېږي، نو هېڅ نه غواړي چې په قاچاق تله راتله وکړي. مهرباني.
زابلي صاحب، بیا ولې بېرته افغانستان ته راوګرځېدلی؟ دومره سختیانې مې وموکتلې، بېرته ولې وګرځېدلی؟
بله سیال خور، دا چې زه تېر کال په همدغو شپو کې په ایران کې وم، نو هلته مو مخکې ما څنګه یادونه وکړه، مال یو لاړ مشکلات و، په همغه خطر لاړو. هلته مو یو کال تقریبا لس میاشتې ایران کې پاتې شولو. له یو کال لس میاشتې وروسته بېرته خپل وطن ته رالو. هم اوس دلته خپل ژوند کوو. هغه اقتصادي مشکلات او هغه تهدیدي مشکلات تقریبا رپسو او راغلی یو اوس نو په خپل وطن افغانستان کې یو.
زابلي صاحب، تاسو ایران ته تللی یاست، هلته مو د خلکو سره دا چې اقتصادي مشکلاتو حتما کار مو کړی دی، یو څه پیسې مو ګټلې وي. زیاتره افغانان چې هلته دي شکایت کوي چې دوی ته کار په اسانه نه پیدا کېږي، ایرانیانو سره ډېر بد برخورد کوي، او حتی دوی هغه وچه ډوډۍ هم نشي اخیستلی. تاسو چې هلته لاړئ دغه وضعیت مو څنګه وکتلو، څنګه یې ارزیابي کوئ چې هلته افغانان څه ډول ژوند کوي؟
متاسفانه سیال صاحب، د دې موږ خپل شهیدان او خپل ښار ګرځېدلی یو. کله چې مو له ډېرو سختیو، له ډېرو مشکلاتو، له ډېرو ترخو سره د ایران تر شیراز ښار نه په شل ورځې په تېرېدلو سره ځان رسوو هلته، هلته بیا څو وخت یعنی یو میاشت د کار په لټه کې وو. هغه د کار نشتنم یو غټ خنډ ده. کله چې یو میاشت وروسته موږ پر کار کېږو، کار پیلوو له خپلو ملګرو سره، له ایراني صاحب کارانو سره، خو متاسفانه یوه نیمه میاشت موږ هغه قاچاقبر ته کار وکړئ تر څو هغه د قاچاقبر لس میلیونه تومن موږ جمع کړو تر څو هغه ته ورکړو، بیا د ځان دپاره د کورنۍ دپاره یو الاله نه په کمنۍ پیدا کړو. نو متاسفانه کله چې کار کوو هم هغه د ایراني صاحب کارانو برخورد چلند هغه په منفي سترګه ورته کتل، افغان غیر قانوني ځوانانو ته، کډوالو ته له همدې سره مخامخ وو. خو حتی موږ چې به کله نانوایی ته تلو، دا مهال ماښام به نانوایی ته تلو، یعنی موږ په رڼا کې نانوایی ته نه سوای تلای تر څو خوراکي توکي راوړو، ښار ته نه سوای تلای تر څو ډوډۍ راوړو، نانوایی ته ولاړ سو. موږ کله چې به شپه سو، ماښام مهال به سو، ورتلو به، هلته به مو ډوډۍ راوړه. خو په هغه نانوایی کې هم له توپیري چلند سره مخامخ کېدو. کله چې به مثلا موږ هغه ایراني چارواکو به راته زموږ د سب نوبت نیوایه،
یعنی موږ طبي عموما ډوډۍ ډېره په زحمت پیدا کېږي، سبت اوږد دی، نو موږ طبي ځان یې اولیت ورکوو. هغه ایراني نانوایانو بند ټول دا دوری کې خواته کې یو وارد ایراني وګړي را مخته سي، نو په ټوله کې له افغان ځوانانو سره له افغان مجرینو سره کله چې ما د ایران حالت ولیدی درنګلی حالت و له افغانانو سره دوګونی چلند کوي. هغه که ایراني پولیس کې ایرانی پولیس خو البته که چیرته افغان داسې وویني چې دا غیر قانوني کډوال درغلی دی، یو قاچاقي سفر کوونکی راغلی دی، هغه خو یې پاورن دستګیره کوي او د روز تر پوله یې رسوي، البته جریمه کوي هم.
زه پولیس بیا خو به تصمیم نه لري که چیرته داسې اقتصادي مشکلات راشي بیا ایران ته مخه کې
لنیکه مرګه. اقتصادي مشکلات مور په شوي هم دي، او خاص د اقتصادي مشکلات نه بلکې څنګه نور مشکلات هم په هغه مخ هم تللي وو. نو اوس نه اراده لرو نه ځو، لنیکه مرګه په خپل وطن کې تر یو حد د کار زمينه مساعده ده. بیا هم که څنګه مشکلات سته، خو بیا هم زلیدلی تنوشکو تر تو بیا ولارسو ده کسی تر خوولو هیچ خواهجنو پا کچاکی سپر کسی.
من نکور و دان جونده و سیزابلی سب چی تجربه دی شریک کریم مکسره هیله مندیم حق از ودان چه اراده و تصمیم لره چه ایران، پاکستان یا نور هیوادون تا پا کچاکی لارو سفر وکری د دغه سختیانو نه خبر شي او مخکلي نشدوي د حالت تجربه کړي د نورو له تجربو نه ګټه پورته کړي. رزم اتل سپ تاسې ته زابلي سپ یادونه وکړه چې دوی حتی هغه قاچاق برانو ته چې کله دوی ایران ته رسیدلی دي یو میاشت کار کړی دی او پیسې ورکړي دي. تاسې یادونه وکړه چې قاچاق بر ګرو کړي وي، څه ډول یې ګرو کړي وي، ولې دا داسې یو پیښه رامنځته شوه؟
پیخه داسې رامنځته شو چې د قاچاقبرۍ په حساب باندې زمونږ قاچاقبر چې هغه په ترکیه کې و، او دغه قاچاقبر چې په بلغار کې و هغې ته پیسې نه وي حواله کړې، نو مونږ یې په هغې وجې باندې ګرو کړي وو. او وی مهلو چې تر څو تاسو خپل قاچاقبر ته یا فامیل ته وویل چې دغه پیسې مونږ ته راولېږي.
اتل سب دغې لارې په اړه راته وایي، دغه کوم کسان چې د بلغاریا د لارې فکر کوم چې دغه مسیر به دغه نه پیلېږي، د پولنډ او بلاروس او بلغاریا د دغه لارو نه به تیریږي، دغلته د آب و هوا په اړه راته وایي، تاسو په کوم موسم کې لاړې او په ژمي کې زیاتره کسان چې دغه لار نه تیریدل هغوی د یخ هواله مل مړه شوي دي، تاسو چې کله تللی هغه وخت کې دا وضعیت څنګه وو، او تاسو سره چې کوم افغانان تلل یا نور کسان چې تاسو سره په دې قاچاقي لار روان وو، داسې یو پیښې شاید وي چې تاسو کوم خپل هغه کس چې تاسو سره روان وو په لاره وو هغه مولا لاسه ورکړی وي؟
نه، مونږ داسې پیښې سره مخ شوي نه چې کوم ملګری یا هغه د لارې کس مونږ د لاسه ورکړی، خو مونږ د ترکیې نه بلغار ته چې راتلو آواز معتدله وه، او بیا مونږ په بلغار کې ډېر پاتې شو، تقریبا اته میاشتې بلغار کې پاتې شو. بیا چې مونږ کله بلغار نه بیا سربې ته راتلو، بیا هلته هوا یخه شوه او واورې بارانونه زیات ول، نو هغې وخت کې مونږ لږه یخني وه، او دغه لاره چې مونږ بلغار نه ترکیې هغه ته راوختو سربیا ته، نو ډېرې واورې وې، تقریبا داسې وخه چې تر څلوېښت سانتي پورې به واوره، او مونږ به پکې مزلونه کول. ترڅو به چې بارډر ته رسېدو، بیا به پولیس نیولو، بېرته به مونږ هغه مرکز ته رالېږلو کوم مرکز کې چې مونږ ژوند کاوه. نو هغه لارې ډېرې سختې وې د واورو په موسم کې.
د ډوډۍ په اړه راته ووایه، او دغه لباس په اړه مو چې یخنۍ وه، دومره ډېرې واورې وې، کالي مو له کمه کول، دومره ګرم، او خواړه اوبه دا څنګه و قاچاقبر در کول؟ خپله مو کومه طریقه ورته پیدا کوله؟
نه، خواړه مو خپل اغېسته، کالی هم دغه سې کالی نه وو چې د یخنۍ د مخنیوی کړی وی. مونږ کوشش کوو چې هغه ځای نه وځو، نو د جامو داسې خاص مونږ هغه کالی چې په کار وو هغه مونږ نه وو، مونږ سره نه وو، یخنۍ دپاره چې کوم جامې په کار وو هغه مونږ سره نه وو.
مننه تل صاحب، تاسو اوس مهال په اروپا کې میشت یاستئ، دغه ورځو کیسې راته وکړه چې تاسو په پیل کې اروپا ته راورسېدئ او پولیسو ته مو ځان تسلیم کړه، کم کې څومره وخت پاتې شوی، کیس مو څنګه واچولو، او دغه دلته مو چې ژوند پیل کړو، دغه لومړۍ ورځ په اړه راته وایه.
حتمن لومړۍ ورځ چې کله فارس ته راورسېدم، لږې سختې وې، ځکه مونږ هغه قانون هغه باندې نه پوهېدو چې څنګه مونږ دلته حاضر وکړو یا کیسو ته ځان ورکړو او کیس ولیکو. نو مونږ تقریبا ما خو دومیاشي کیمپ کې تیر کړی او ځکه اروپا کې د قانون د ډوبلین زه د بلغار ډوبلین هم ما دومیاشتې تیر کړي تر څو چې ما ته بیا د کیس جمع کولو اجازه راکړي. هغه ورځې ډېرې سختې ځکه مونږ په هغه سیستم باندې چې کوم د ماجرو دپاره د هغې باندې مونږ نه پوهېدو نو مونږ دپاره هغه دوه میاشتې ډېرې سختې وې.
کله چې راورسېد اتل صاحب دغه دولتونه چې په غرب کې دي دوی د مهاجرینو د حقونو لپاره کار کوي، زیاتره دغه هیوادونه دي چې د مهاجرینو د حقونو لپاره ځینې قوانین جوړوي، ځینو ادارې دي د دوی هیوادونو چې په دې برخه کې کار کوي. تاسو چې کله راغلئ او اوس مال چې د کوم افغانان په فرانسه کې دي په ځانګړي ډول خبریالان دوی راوباسي، خپل وضعیت ته په کتو دي چې هغه وخت تا تجربه کړی ده او دغه اوسنۍ وضعیت چې ډېری افغانان او په ځانګړي ډول خبریالان راغلي دي، څومره پکې توپیر راغلی ده دغه خدمات چې دوی ورکوي؟
که څه هم نظر د پخوا ته خدمات اوس کمزوري شوي دي، هغه وخت کې چې مونږ وو خدمات سنا څخه وو، اوس خدمات ډېر کمزوري دي. ځکه اکثره افغان ځوانان یا افغانان چې نوي اوس راځي دلته نو هغوی اول سرپنا نه لري او په اداري کارونو کې هم ډېرې مشکلات دي. ځکه اداري کارونه هغسې زر نه کېږي څنګه چې مثال شوي وای. اکثره افغانان بیا د دوبلین د قانون نه ډېر سر ټکوي دلته. پخوا ډېر اسانتیا و د ماجرو په هغه کې، نن سبا ډېره سختي ده ځکه دلته دولت هم غواړي چې په ماجرو باندې محدودیتونه ولګوي او ډېر ماجر د هېواد ته رادننه نه شي. نو دوی لږ او سختي شروع کړې د ماجرو په هغه باندې، هر وخت یا هره میاشت پس یو قانون بدلوي چې ماجر څنګه عزل وکړي، کوم ماجر ومنل شي کوم ماجر ونه منل شي، او بالخصوص د دوبلې قانون چې دلته افغانانو ته سرخوږی جوړ کړی ده.
ته دې قانون په اړه وروسته نه پوښتنه وکم چې څه ډول قانون د افغانانو ته ولې درد سر شوی دی؟ د نن سپ تاسو ته راځم، تاسو ته وایي دغه سفر مو چې له افغانستان را پیل کړی او بل اخر فرانسې ته ورسید، څه بلې ورځې مو پکې ولیدل او څه مو وګالل پکې؟
کله چې نو کورنه مې خدای په منې دا وخت تر ټولو سخت شي په خو هغه و چې مور پلار ورونه باندې ټول جوړل او زه تیر روان شوم. د دې نه ډیره سخته چې په زو کې یو اوماتیک رامن استعمال لغینه مونږ او تاسو انسانان اشرف مخلوقات یو. کله چې د خطر لاسته وګرځي بیا نو د انسان وجهت ورسره نه کیږي، بیا د څه ورته کوي چې د حیوانات دي. یعنی لکه څنګه چې داخل د حیوانات په دغاډو کې خودي خوري همدا شکل. نو کله چې زه نیمروز ترارم او هغه داسنه کې مونږ کې نه تقریبا په یو غاډه کې کلی رښت 15 تسان په دا شکل موږ کې خودلو چې موږ به سي جسم نه لرو، موږ د سي جامد شي او په دې غاړه کې چې په دې کې لکه یو ساده مثال به در کومه لکه موږ چې د سي د سي شي چې هغه اصلا تعامل لري په وجود کې. بیا خو پر صورت هغه خطیب صوبیا چې ایران ته لاړلو حالتم چې کومه سختیا نه ولیدلې هغه په ځای خطر ټولو بد خطر څه لرم هغه د ترکیه هیواد نه لرم چې کله په دې جر باندې موږ غړو او جرنه چې واختلو الته ترکی پولیس راغله او دا دوی خپل اند سیسپیان لري د خلکو په شکې کوي کنه چې څوک نه تر وخی او دوی پیراجیز کوي نو زه په سپیانو مو خړل او په دې رقم ته به رحم او خلک نه چې په مو کندغونو باندې په ټوپکو باندې په لغته او پوڅی شي. زه چې کله ملګرو ځان سره ویوړم دوپاره چې کله مر شو نو څلور پنځه ورځې ما ډوډۍ نه خوړل. بیا خو بیا ته جوړ سم خیر بیا راغلم. بیا چې کله په بلغار کې بیا دوه دی د ترکیې نه چې بلغار ته تلم بیا هلته بیا پولیس ونیول باور وشه ژمه یې مو یعنی ډېر سخت واوره مورېدله. کله چې پولیس مونږ ونیولو یو ګاډی وړوکی ده سراچه غوندې ګاڼی ده فولډر نه نفره پکې وو. کله چې پولیسو ته لاسته ورغلو نو مونږ هماغه کوم پولیس چې وو دا ګزمۍ دو مونږ کته کړو کوم دې سړک باندې واوره مورېدله او له موږ نه لباسونه مو وست او موږ هلته همداسې داسې دې په حالت کې تقریبا تر دوه نیم ساعت پورې په همدې حالت کې وو تر څو چې دوی زنګ وخه او هماغه مربوطه د حوزې امیرا یا په حساب د ولسوالۍ قومندان امنیه دا چې تر څو راتله نو موږ هماغسې په سجده باندې وو. کله چې دوی راغله و هغه یوه ښځه وه هغه د مربوطه حوزې امیرا. موږ چې دوباره بل ګاډي ته جګولو یعنی موږ همداسې
جام پاتې وخوري دې نسو یعنی هم د یخل وجنا او هم د ډیر په ګوندو باندې پاتې وو به دې ګاډو ته کې نه ولو بعد لغې نه نو دې خپله مشوره کوله چې موږ مر د ترکیه کې خو بیا په موږ باندې ډېرې سختې تېرې شوې وې او دوی خپل منځ کې به هم دغه کړي پرېښودلو وایده وی به سو زندان ته بعد لغې نه وی وړو زندان ته کله چې زندان ته وی وړو یو میاشت ما په بلغار کې زندان تېر کړی هغه زندان کې چې کوم وضعیت وي موږ سره کوو هغه خوراک و هغه یعنی داسې یو وضعیت یې کوو چې اصلا موږ بیسي انسانان نه ځکه چې کله موږ وی وړو ټلیفونونه یې واخیسته هغه زندان کې چې کومې سیکورټي کمرې وې دا هلته نه وې نو هلته داسې یو وحشت و هغه ما باندې تېر شوي دي هغه زه نشم کولی تاسو ته څه رقم تشریح کړم نو په دې یو میاشت کې یعنی خوراک خو اصلا موږ کړی نه ده هغه خوراک چې موږ ته راکوو صرف داسې یو شی چې موږ پرې ژوندي پاتې شو بعد له هغې نه چې خوشي شو لاړو د سربیا په طرف ته هلته سم کوم مشکلات دې دي نو حقیقت به ته ووایم چې ډېر زیات مشکلات دي او دا موږ اورېدلي وو چې زه اروپا ته به لاړ شو هلته به اسوده سي وو هلته به اسودګیره نه وي دا څه چې موږ باندې په لاره تېر شوي دا به دې موږ ایستي خو نه حقیقت دا شی نه ده هېڅکله نه اروپا په مثال داسې ده لکه د آرام سمندر نو دا داسې یو مثال ورکوي چې ته کله اروپا ته راځې ته په آرام سمندر کې په وړه کشتۍ کې ته پاتې کېږې که چېرته کوم ساحل ته ووتلې خو هغه د ژوند به دې برابر شي او که چېرته چپه در باندې راغله اوبه ډوب کړې خو ډوبې نو دلته دوه سوه مشکلات بیا نور مخ ته راځي دلته به ډوبلی نه ته ډوبلی نه چېرته معاف شو خو هغه د همغه کوم ملک ته چې راغلی هغه به درته کارونه په مخ نیسي که ډوبلی معاف نه شو ته اتلس میاشتو ته غورځېږي اتلس یا بې شرایط وړاندې کړه درته بال لغې نه که خدای نه خاصه منفي چې نیګاتیو چې خو بیخي یعنې چې اسناد در نه کړي نور ته غر کې که ته اروپا کې که هر چېرته که د هر ملک کې دغه اروپایي ودونه کې نو ته اصلا ژوند نه شې کولی ځکه ته به دلته ګرځې صحیح ده تا ته به یو څه کار به کوې روزګار به کوې خو مقصد نور له هر څه نه خلاص دی نو دلته ډېر افغانان دي ما سره خپله د ما خپل روزای ده ما سره ګډ راغلی وم د ترکیې نه په همدې سختو لارو باندې بلاخره راورسېده فرانسې ته اوس عصبي تکلیفې پیدا کړې عصبي تکلیفې پیدا کړې په دی د علاج وکړي او د ده درملنه وکړي بس هغه نه کور هم اخیستی هغه نه دا کوم امتیازات چې دوی ورکوي دا هم تر اخیستي دي همدغسې یو کمپلی په اوږه باندې یو همدا پاریس په کوڅو کې ګرځي نو داسې نه ده چې اروپا ته څوک بیا راورسېږي او دا کومې سختیانې چې تېرې کړې دي دا به هر څه ختم شي نه تر څو چې ژوندی دا به کړېږي او تر څو چې دلته وي دی به ځورېږي نو د ما خپلو افغانانو ته همدا پیغام ده موږ خدا لیدلی دي څوک چې دلته اوسېږي دوی خو په خپلو سترګو باندې لیدلی ما لیدلی حال په دې لاره باندې راتګ مرګ سره لوبې دي نو دا زه ټولو افغانانو ته دا خبره کوم چې دا څه د کرکټ یا د فوټبال لوبه نه ده چې دې په وړاندوینه باندې موږ پوه شو که نه چې زه اوبه رسېږم او دا به سي هغسې نه دا له مرګ سره لوبه ده نو کوشش دې وکړي چې په خپل وطن کې دې پاتې شي چې په هر قسم کېږي همهغلته یو کار زمینه دې ځان ته مساعده کړي نو دلته راتګ نه د جزن ډډه وکړي ځکه چې دا مرګ ده مرګ هغه مرګ ځن خو د خدای په لاس کې د څوک رسېږي منزل ته یا نه خو مشکلات ډېر زیات دي یعنې له حده ډېر زه دومره مشکلات په ما باندې تېر شوي دي تاسې وخت هم ده زکه پنځه ساعتم په دې باندې خبرې
وکړې تاسې د مور کې موږ تاسې د کیسې اورو او هغه ځوانان چې نن تاسې د غغوري زهيله مند يم چې دوی وکولې شي په خپل وطن کې پات شي او تاسې د تجربو نه او تاسې د کیسې موږ د پروګرام وخت تاسې د مور کې
بالکل نو زکه په دې کې لږه کې کوم پنځه شپږ ساعت وخت نیسي کنه یعنی یو لس دولس مملکتونو نه پیاده راتلې دل دا کوم کارنه ده چې تاسو سره هیڅ امکانات نه وي هغه دوی چې څه وایي هغه قاسي اخباران هغه خو سل په سله دروغ دي دوی چې مثلا کله څوک ورسره خبره کوي دوی ډېره ګډګیره نه ورکوي داسې به کېږي موټر کې به بیا یو تاسې ته به خوراک رسېږي تاسې ته به پوښاک رسېږي خو نه هغسې نه ده کله چې قاچاقبر تسلیم شي قاچاقبر ته خرڅوي په بل چا باندې دا همداسې سلسله په سلسله لاس په لاس مثلا افغانستان کې چا سره خبره کړي هغه له پاکستاني سره خبره کوي بلوچانو سره بلوچان له ایرانیانو سره، ایرانیانو ترکانو سره، ترکیان له بلغاریانو سره، بلغاریان له سربیا والا، سربیا له هنګری او دسی اتریش او سویس او فرانسې. نو واقعا ډیره زیاته سختي ده. ما په خپل سترګو لیدلی حال بیا دا ما لیکلی یم د ځان سره، دې ته مې نوم ورکړی له کوره تر ګوره. نو ځکه چې مشکلات خو ډېر زیات، او زه به چې هر ملک ته رسېدلم ما به خپل یاداشت لیکه چې زه به کله ټلیفون ته به مې لاسرسی پیدا کړ، یا به مې فیسبوک خلاص کړو، مسنجر یا واټساپ. نو ما به خپل لیکلی حال، هغه د سترګو لیدلی حال، هغه حقیقت دا به مې ورور ته لیږه، مالدا در سره ساته. کله که خدای پاک زه خپل هدف ته ورسولم بیا به دا زه منظم ولیکم. دا به د ما د خاطرو په کتابچه کې یو
یا داشتي د زون حق تک شي. دا دانش صاحب دغه لار کې چې تاسو دومره سختیانه وکټلې، نور افغانان به در سره و دغه لارونه چې تاسو په سیر نور کسان وټلې دي، دوی زیاتره دغه کسانو کیسې کړې دي چې خپل ملګری له لاس اور کړې دي، یاد لوګي نه، یاد دغه سیخنې نه، چې تاسو مخکې کیسه وکړه، یاد وهلو ټکولونه. تاسو سره چې دا کم کسان په لار کې و، دوی نه خوڅوک زاین شول؟
بالکل. کله چې مونږه له ایران نه ترکیه خاورې ته واوښتلو، هغه د ترکیه هغه اولنی ښار چې ده د وان ښار په نامه یادیږي، کله چې وان ښار ته ورسېدل، له وان ښار نه بل ښار ده دیاربکر، اول تطوان ده بیا دیاربکر. خو مونږ خبره مستقیما ته دیاربکر پورې کړې وه. نو مونږ په یو ټیلر کې واچولو، تقریبا 200 اتیا که 200 نوي نفره په یو ټیلر کې. نو درې نیم ساعته مونږ ته مزل راکړ له وان نه همدغه تاتوان په طرف. درې نیم ساعته مزل نه بعد دا د ټیلر نه چې چېرته درست ونیوې دی، د ټیرونه نه ده یو قسم اور غوندې واخیستې او دود یې وکړو. دوی ټول خلکو رخطا سو چې دا موټر اور واخیستې. کله چې موټروان موټر ودرو، خلکو د ترپاړ وشکو او دا ټیکر پسول هر طرف ته بیا هغه هلته چې څوک وو هغه ته چې رهنمایي کول، هغه بوتللو یو غرونه واړه واړه هغې تالې ته هلته چې کسان شمار کړ، یو نفر پکې کم. نو بار بار مونږ شمار کړو نفر کوم، بل اخر چې بیت او څه ورغه. نو بدبختانه متاسفانه یو نفر مونږ له لاس ورکړی و، هغه پاکستانی و. بیا هغه مړی مونږ را وړه مغه څاړې ته، همالته لږ زره دا خاوره و لوټې و، دا شی نه پکې خود لوټې کې کاڼي، ځکه هلته خو نور نه شي کولی چې هغه ځان سره منتقل کړي. هغه مالته پرېښود. بیا درې نیمې ورځې په همدا تاتوان په غرونو کې مونږ ته مزال راکړ، درې نیمې یا څلور ورځې نه اوبه او نه ډوډۍ. هلته هم بیا دوه نفره مونږ نه ډلې نه پاتې شو، نه پوهېږم چې د هغوی سرنوشت به څنګه څه وایي. هغه بیا همالته مونږ پرېښودل مغه تاتوان په غرونو کې. نو مشکلات دومره زیات دي، ځکه هر سړی د خپل زړه درد بیانوي، خپل لیدلی حال بیانوي. بل دا یوه لاره نه ده چې څوک پرې راغلي او هغه بل د دې لارې معلومات ورکوي، هغه هم دغه شي نه. دا هر سړی په مختلفه لار روان دی. دا نه ده چې دلته اروپا کې څوک اوسېږي دا ټول په مغه یوه لار راغلي، نه. دا پښتون د لارې تبدیلی وخت نه وخت لارې تبدیلی.
کورنۍ سره مو اړیکې څنګه و؟ دغه کم څو میاشتو کې چې داسې بل اخر فرانسې ته ورسېدلې، کورنۍ ته مو کولای شو احوال ورکړي دی وضعیت کې کنه؟ کورنۍ داسې په تشویش کې و تاسو ته؟
نه، هغه په تشویش کې و. هغه یو ورور سره په تماس کې و، هغه ته ما دا خبره کوله چې کورنۍ هیڅ کله ما خبره وسته چې په ما تیریږي، هغه به په ما او تا باندې. زه به چې تلم مثلا له ایران نه ترکیه ته، ما به صرف ته دومره وویل چې مونږ نن شپه یا سبا شپه حرکت ته، او ته په جریان کې اوسېږه، نور څوک مه خبره وو. ځکه که د ما مورې خبره کړې وه، یا ماشومان یا پلار، یا ټول به په تشویش کې وو. بس زما همدا یوه ستراتیژي وه چې څوک خبروم، صرف ما ته به خبرې. نو هغه وخت به نه ورته ورکوم چې وروره یا لس ورځې یا 15 ورځې بعد به د ما حساب معلومېږي. نو که ژوندی وم زنګ به درته ووښم، او که مړ وم هغه بیا ته به خبر. نو نه مې خبروله، ما قصدم کورنۍ نه خبروله. خو چې کله به زمینه راته مساعده شوله، بیا به مې ټلیفون پیدا کړ، هغه ورور ته به مې زنګ وکړ چې زه پلانکې ځای کې دغه ځای ته را رسېدلی. نو اکثر دا کې امکانات نه برابرېږي چې کورنۍ خبره کې ډېره سخت ده.
اوس فرانسې ته رسېدلی یاست، یو مخکې مو یادونه وکړه که چېرې افغان ځوانان کولای شي وطن کې ځان ته د کار زمینه پیدا کړي په دغې لارو دي، کلم زړه نه ښه کوي چې راشي. دغه کسان چې تاسو سره راغلل، تاسو خپله راغلل پروهی و روانی لحاظ را توایت دو غمره سختی و دو غمره مشکلات و نورست او دا چه پروپای هوادونو که قبولی و اسنات ترلسکولی او چانس و یو دا جستا دیو شخص پا کیس بوری مربوطه چه اغا چوای او چنگ قبلی دا غا طول پا ذهنی و روانی لحاظ چمری و یو سرای متاثر که دیر زیاد کلا چیز
پرانسی سرورسی دلم او پا پاریس که می عزیلو کو بل لگے نه د فرانسې یو جنوب خار د تلوس په نامه حالت ترانسفر کړم نو کله چې زه پاتخ خبرې دوی باندې ښه چلن کوي دوی ته څکله زه تسلیم کړم دا کوم مربوطه دفتر ته چې موږ ورکړو نو ما ته ویل چې ستونزه مال ستونزه لرم او ستونزه ده مال زه اصلا خوب نه لرم درې څلور میاشتې د ماسن خوب نه ځکه چې کله به ما سترګې پټې شوې هغه څه به چې په ما ته سوي و دا به ما د سې یو فلم په شان لکه نو ما به ما خوب نه و بېخي داسې سوی وم چې بېخي اصلا ډوډۍ به مې نه خوړله او اوبه به مې نه څښلې بېخي یعنې داسې وم ته به وایې چې دا پوره دماغي تکلیف لري مې ځکه له رواني ډاکټر ته معرفي کړم بیا یو میاشت یوه نیمه میاشت د هغه په مشوره بیا کرا کرا د وضعیت مې نورمال حالت ته راغی نو تقریبا یوه میاشت بېخي خوب نه و اصلا نه پوهېدلم چې خوب یعنی څه شی نو هغه سترګې به مې پټې کړې همدغه لاره کې څره باندې تېر شوي وو دا به راته تصویر شو نو واقعا ډېر زیات تاثیر پرې کوي په رواني حالاتو باندې ځکه یو خو په لاره باندې دوی سالمه تربیه نه کوي بل دوی وخل ټکول خوري دوی په موټرو کې دا واړه موټرو کې په یو شاته باندې کې دلته پنځه نفر شپږ نفر لس نفر ورواچي نو هلته اکسیجن هم نه وي هغه دوی باندې ډېر زیات تاثیر کوي کله چې دوی بیا
بالکل مننه مننه دانش صاحب تاسو بیرته راوګرځم ستاسو وروستۍ خبرې به واورم اتل صاحب تاسو ته راځم دانش صاحب د خپلو سختیو او د خپلو جنجالونو چې په دغې لاره کې ګاللې دي په اړه راته وویلې وه د دغې اغېزې په اړه باندې چې دغه جنجالونه انسان تېرې او بالاخره که رسېږم هغه په روحي او رواني لحاظ باندې ژوند کولو ته ډېر چمتو نه وي تاسو چې ورسېدلې کله او دغه لار به تاسو هم کتلې وي دا سختیانې تاسو هم مخکې یادونه وکړه څومره تاسو ځان په صحیح په روحي او رواني لحاظ باندې صحتمند احساس وکړه تاسو باندې دغه غیزې پاتې دي
څنګه چې دانش صاحب ویلي همدغه هغه افغانان چې په دغه لار باندې راغلي دي نو خامخا رواني ستونزه اوله کې درلوده خو بیا دلته د ډاکټر روان شناس په مشوره باندې مون خوشی خو زمونږ ډیر زیات اخی شپه کال کیږي نو که څه هم هغه وختونه چې موږ راغلي یو لږ اسانتیا وی زیات وی که څه هم موږ ترکیه ته هغه سي په جنجال نه راغلي لکه څنګه چې دانش صاحب ویلي نو موږ کله د ایران نه بارډ نه راو تو الت پازادانه تو موږ کول شي چې استانبول ته راشي نو څنګه اکثر همداسي او سکم افغانان دلته موږ پاریس کې دي نو هغه ټول هم د غصون سره مخامخ دي رواني ستونزې خامخای
اتل څه فکر کوي دغه دومره ستونزې کالل په دومره مشکلات او تک په دې ارزي چې یو سړی دی دا چې په افغانستان کې ورته خطر موجود دی یا دا چې پیسې نه لري ژوند دی جوړ نه دا دوی وطن پریک دی دغه ټولي سخت لارې وګالي او بل اخر ځان اروپا ته ورسی
زما باندې په دې باندې ار وینې خو مجبوریتونه هم نه تشتون زه سړی ارباس چې راشي ځکه دا لارې ډېرې سختې لارې دي دا لارې د مرګ او د جون په منځ کې لارې دي ځکه د مرګ خطر پکې ډېر زیات دی ځکه زخت زیاته چې لارې کې قاچاق بر هغه څه چې وایي هغه څه عمل نه کوي نو دا لارې په دې باندې نه ارزي چې سړی اروپا ته په دې لار باندې راشي زما پان د افغانستان کې چې سړی اوسېږي د دې نه وخی ځکه چې هغه ته موږ ته ویل شوي چې اروپا داسې به ته پرمختګ وکړي هغه څه چې ژوند اسانتیاوې پکې دي هغه مره نه دي ځکه هغه اول کې چې سړی راځي د دوبلی قانون نه تېرېږي او نور ستونزې ویني لکه د کیس د قبولې او بیا د ژبې یادول د کار پیدا کول نو هغه ستونزې ورځ په ورځ باندې مخته ځي هغه ستونزې نه کمیږي کمې ستونزې چې زه سره اول نه اول کې هغه ستونزې به دته کمې شي چې کمې مطلب اسناد واغیستل یا یې قبولي ورکړه د کیس مطابق نو هغه وروسته به څنګه ستونزې کمې شي اول دغه ستونزې اکثر هماغه ځای پر ځای یعنی کمې شوي نه دا ستونزې
مننه مننه تل صاحب کور ودان دانش صاحب تاسو مرتوي افغان ځوانان کچيري هغه نوي ځوانان دي د خژوند پلاتکی یا د اقتصادي وضعیت د خکېدو پلاتکی یا هغه ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال دوی امنیتی ستونزو سره مخامخ دي څه مشوره ورکوي چې وطن پریګ دي لاړ شي او کنه؟
ما هیڅ کله نه دی ما خو افغانانو ته دا مشوره ده چې موږ ولې د چا خبرو باندې چې تاسو لري یا څوک تاسو په اروپا کې یو هغه تاسو سره پاڼې کوي یا هغه تاسو د اروپا باندې شې درته څوک کوي نه هیڅ کله نه ما خپل افغانانو ته دا مشوره ده چې وطن کې پاتې شي ولو کې کا مشکل مولا رزق صحیح درته بلته مشکلات لري اقتصادي یا امنیتی تو خو ځان په دوی لاس مرګ ته دی دا لاره خو مرګ سره لوبه ده دا خو څوک تنظیموي چې تبه بلته را رسیږي هیڅ کله نه دې لاره باندې راتګ مرګ ده هغه څوک چې پاتې کیږي هغه به نو د خدای په مرګ شون د خدای په لاس کې ده خو دا لاره مرګ ده او اوسه حالت کې بیخي ډېر سخت ده هغه وخت چې زه راتلم هغه وخت د افغانستان حکومت باندې تحولات راغله حکومت لنګ شو یو څه ترکیه بلغار د نورو هیوادونو لږ ډېر نرمش کوتنې سره او اوس حالت کې چې دا لارې بې نهایت سخت دي ډېرې زیاتې سخت دي نو ما دوی ته همدا وینا ده چې ما راځي په افغانستان کې پاتې شي همغلته ځان ته روزګار پیدا کړي په هیڅ نه ارزي زه راغلم په 2022 کال کې دلته یو نیم کال شاوخوا د ما کېږي ما ته هر څه معلومه شو هغه څه ما اورېدلی وو هغه څه چې راته ویلي وو هغه څه نه ده هېڅ څه نه ده دلته ولاکه څوک یا دلته ژوند جوړ کړي او یا دلته اسوده شي دلته به په رواني تکلیف باندې مخته وي دلته به مشکلات وي دلته به هر څه په ده باندې په غم تیریږي ولو چې په افغانستان کې اختري دلته به په ده باندې غم وي ولو په افغانستان کې د دې ورور یا ماما یا کاکا د چا وادي دې بدل ته په رم کی او بل دا د فکر نو به دلته دا هر څه کې د تا فکر اول کې چې کله راځي دلته په دبلې نه دا کلمه کوي انتظار د ټول ژوند انتظار دا باندې دبلې نه چې کله انټرویو ورکې ما ته بس نه درا کی دا باندې کی بل لغې نه چې کله نیگیټیو سی بیا بشپګ میاستي وو میاستي دا ګوري نو خلاص ځواني او زندگی دواړه دلته لاس نه دي خصوصا ځوانانو ته هغه ځوانانو ته چې هغه 25 یا 30 کال عمر لري نو د چې په اروپا کې یو لس یا دوه سال تیری خو دنه خو ځوانیم لاړه ژوندۍ ځواني خو هغه ده چې 25 نه تر 35 دا چې په اروپا کې تیر چې بار لدې نه ځون جوړې نو دا خو بیا ځون دڅ کنه نو ایما خوم دا ورته وینا ده چې په افغانستان کې پاتې شي نو خدای پاک دې موږ ته ټول افغانانو مغل ته رحم وکړي مې راځي په هیڅ دلیل دې ما ورته دا وینا ده چې زه خو خصوصا ماته چې څوک یو میلیارډ ډالر ته جایزه کې دي کنه چې تا افغانستان ته بیا او بیا په دلور لارو باندې راشه زینه قبلو ځکه ما په خپل سترګو لیدلې چې مرګ ده نو څوک مرګ قبلې چې بیا په دلارو باندې راځي او دما همدا وینا ده بنانو ته چې مرز په هیڅ دلیل او خصوصا د خبرو په نرمه خلو او نرمه لهجه او خوګو خبرو باندې متیروځي هغه هیڅ مسی کولای کله چې تاسو باندې سخت راځي هغه تاسو ټلیفون ته جواب هم نه ورکړي او هغه اصلا د امکان نه لري چې تاسو جواب ورکړي ځکه هغه خپل معلومات نه کوي چې دا څه دي مونږ په ترکیه کې یو چوپان ته تسلیم کړو د ترکیه چوپانو هغه مونږ بوتلو 15 ورځې په ورونه کې درځولو نه وو به نه ډوډۍ خپل ما یعنی پانی خوړلې دي د نباتات هم خوړلې دي هغه بعضې د سترخو په شپږ ورځې نه ستمنو مریضانو نو د چا په خبرو دی نه غولېږي په هیڅ دلیل خصوصا د خبرو باندې هغه ډېرې خوږې خبرې کوي خو هغه خبرې حقیقت نه لري په هیڅ دلیل نه ولو کې ورور یا تره یا ماما یې خبرې او دته دا خبرې کوي هیڅ خبره نشته ده نه د هغه په صلاحیت کې هیڅ هم نشته ده ځکه چې تا په چا باندې خرڅوي د 15 ورځې شل ورځې لاغنه ته معلومات نه لري زه خپله چې کله بلغار کې بندي وو د ما فامیل خبر نه وو او مونږ چې کله هغه تو چې نو وختلو بیا چې 2700 په موټر کې مزل وکړو بالغې نه درې موټرو کې یو ټکر شو هغه جنگل ته وګرځیدو د دومره مورو خبرو چې یو موټر اوخته او هغه کوم پچغبر سره سیمون خبره کړې و هغه هم دا وته ویل چې اوخته ده نو معلومه نه ده چې تا ورور به پکې وو او یا به په زندان کې. همدا خبره ورته کوله چې دوه موټره کسان په زندان کې دي او یا اوښتی ده. نو دا یو میاشت ورور مې ویللی وایما خو پامل نه خبر کړی خو په ما داسې تېرېده چې مرګ په شان دی. نو ډېر استدارې سختې دي. ما ورته همدا خبره ده چې نه دی راځي او پاک دي.
مننه کور ودانه تل صاحب په ژوند په بخښنې سره دانش صاحب ژوندی اوسي. مننه چې خپلې تجربې او هغه سختیانې چې تاسو په دغې لار کې ګاللې وي افغان ځوانانو سره او هغوی چې هغه کورنۍ چې زمکه کوري ستاسو د خبرې اورېدلې وي او دوی خپل ځوانان پرېنږدي چې وطن پرېږدي او په دغې سختو لارو زړه کې چې اروپا ته لاړ شي او په دې فکر باندې چې اروپا کې ژوند جوړېږي او د دوی راتلونکی جوړېږي. له تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو نړۍ مننه شفیع الله تلو همدارنګ عادل دانشنه. په پای کې ورزو په همدې ارتباط یو راپور لرو او په دې راپور کې هم د هغو افغانو کډوالو سره خبرې شوې دي چې په نورو هیوادونو کې په بدو شرایطو کې ژوند کوي. اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونې ښه چاري.
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راست محمد به جرمنی که یو افغان کډوال دی هغه وای چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورستر بلې خرابېدل نو له دې امله شو چې خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راست محمد چې شپږ میاشتې وړاندې له خپلو یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در راه قاچاق که آمدیم اذیت شدیم تشنگی
کله چې موږ د قاچاق لاله راغلو په لاره کې ډیر وزوریدو له لوګي تندې ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لاره ډیر سونز لري. موږ لا تو هیوادونو تیر شو سو جرمني ته ورسیږو چارا مژوند کړو خپل راتلونکي جوړ. په افغانستان کې جګړه بیکاری او بیوزلی نه ختمي.
نو موږ وای ته لاره پوګدو کې یو شمېر ملګری په ځنګل کې پاتې شول ځکه نه شو کولای چې لارو وهي او ورنه حل نه لري. د په داسې حال کې چې ډیری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوالېږي او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویدا افزلی چې پخوا مدافع وکیله وه اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افزلی چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلې وایي چې په دغه هیواد کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاریو د کار امکانات او زمینه نشته. ډیر عمده دلیل یې چې دا د پولیس گرفتاریانې دي چې هر وخت موږ په عذاب کې یو او گرفتاری کوي او د هغې د وجې نه هم موږ ازاد ګشت ګذار نه شو کوی.
یوازې میرمن افضلی نه ده چې په دې هیواد کې له ستونزو سره مخ ده، بلکې تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو له ځورولو شکایت کړی و. دوی دا کړی وه چې پاکستانی پولیسو یو شمېر افغان کډوال ځورولي او نیولی دي او ان هغوی څخه یې پیسې هم اخیستي دي. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یوه افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هیواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې څلور کاله وړاندې ترکیې ته تللې وایي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 کې د ترکیه آمدیم. الان از ترکیه
موږ په 2018 کال کې ترکیې ته راغلو او اوس دلته وضعیت ښه نه دی. د ترکیې پولیسو زموږ کیس رد کړی. بی برخلیک یو مونږ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړو چې زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي ځکه په ترکیه کې د کډوالو ژوند ډیر ستونزمن دی.
په هند کې یو افغان کډوال زینب حمیدی بیا چې له څو کلونو راهیسې دغه هیواد ته تللې ده وایي چې له زده کړو وروسته د کډوالو د روزنې په یو سازمان کې کار کوي. نوموړی وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
ما دلته تحصیل کړی اوس ډاکټر وایم او په یو سازمان کې د مهاجرینو د روزنو لپاره کار کوم. خو له هم ستونزه شته. د مهاجرینو لپاره اسانتیاوي کمی ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلیو چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR دا ورځ له کوټ څخه لیري هیله په شعار سره نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هیواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړي، چې ډېری په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال له اګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبي پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ته د بډن ځای او سوله ییز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی، لیکلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیون افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، 84% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیې او اروپا، او په سلو کې 2 نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول په نغښتونکي په دې نه بریالي کېږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پېښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه، چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د سلو څخه ډیرو سپرلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا مسافرا مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا مسافرا یو پتیاڑے زری زری شوم مسافرا بل نتاستا غمنا خوب تن پریتنا ومسافرا ومسافرا مولا دخل بطن ترا بلا مینا ومسافرا راشا تیج پل وطن تراشا مسافرا اے مسافر للیا غم دے او پڑما مسافر و مسافرا مولا تیج پل وطن ترا ملا مینا
مسافر اورورا و مارا ورا اورورا راز راز دخل وطن خوشحالی گیم